بني خبري
روكو راست
سبيني خبري
روكو راست
د سپین خبري یا روکو راست خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې جوړوخ او سوکاله وسی زنه شباشنا او زمو همکار عبدالواجد عادل د روان خبرونه قرباني قدرمن اوریدونکو د تل په څیر په یو مهم موضوع د ملمنو نظر اخلو پر روان خبرونه کې چې تاسو به په پرونی خبرونه کې موریدلی دا اوریدونکو نظر مونږ هم په دې موضوع واخص نظریات مختلف خو اوس به د ملمنو نظر په واخلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غربي هیوادونو غږ کړی دی چې د هیواد نه د مهارت لرونکو او تعلیم یافته افغانانو ایستل او بیا میشت کېدل دي بند کړي ځکه چې د هغه په وینا دا کار د افغانستان پسیان دی. قدرمن اوریدونکو تر ټولو لوی پوښتنه چې په خبرونه کې به جواب شي د ملمنو نظر به پیوخلو هغه دا دی چې ستاسو په نظر د افغانانو او د کادرونو وتل د افغانستان ولې افغانانو زی د افغانستان علت څه دی؟ کوم مجبوریتونه دوی د ارباسي چې باید افغانستان نو زی دا نور ورته پوښتنه په خبرونه کې ملمنه جواب عادل سي.
بله شنوندگان عزیز، بر علاوه این مسئله ای که برای افغانستان هم عدم موجودیت کادرها و مهارت‌های لازمه تا کدام اندازه روی پیشرفت و اطلاع کشور تاثیرات داره، این موضوع را هم با مهمانان برنامه مورد بحث قرار خواهیم داد.
بله نو درنو اوریدونکو د خبرونه تر پای مونږ سره اوسئ. مخکې تر دې چې ملمانه تاسو در و پیژنو او بحث د قدرمنو ملمنو سره پایل کو، راځي د سیمې او نړۍ خبرونه په ګډه واورو، بیا به ملمانه او موضوع ته در
سلام. د دې محل خبرونه ته مو زه سمیع الله جلال زای هرکلی کوم. د قطر د لومړي وزیر سره د طالبانو د مشر د کتنې په اړه د غبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار سازمان وی چارواکي ویلي چې فکر نه کوي دا کتنه به افغانستان کې شته سونزو د هوارولو په برخه کې د طالبانو د نوې لیوالتیا له مخې شوي وي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خدو د څنګه مشي هدر بار د خپل ټوټر په پاڼه لیکلي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل، مرستو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هممهاله پر ښځو هم سختو محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی. نوموړي هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په خپل روسي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي. یوازې نوې خبر پکې دا ده چې له اخونزاده سره لیدل شوي دي. د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې او د ارغاوني شنبې د ورځو خوځښت د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي کمیټې ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ترتیب شوی راپور د درواغو ډک راپور ګڼلی دی. تفصیل زموږ له همکار څخه واورئ.
د ښځو د حقونو د ملاتړ دغه دوو ادارو د پنځمې په ورځ د جون په اوله په خبرو شوې اعلامیه کې ټینګار کړی چې د طالبانو ډله د ښځو د حقونو او ازادیو د محدودولو په برخه کې اوږده سابقه لري او نشي کېدای چې لمر په دوه ګوتو پټ کړي. طالبانو ته په منسوب شوی راپور کې چې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا مؤسسې لخوا خپور شوی ویل شوی چې دا ډله خپل ټولو پریکړو کې د اسلامي شریعت اصولو ته لومړیتوب ورکوي او اسلامي شریعت ښځو ته تر ټولو زیات اهمیت ورکوي. د ښځو د حقونو دغه دوه ادارو ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ته په خطاب کې ویلي چې د طالبانو د درواغو په لیکلو ونه غوليږي. نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې په ولس ولایتونو کې د کورونا وایروس د ناروغۍ پر ضد کمپاین پیل شوی چې د جون د میاشتې تر اتمې به دوام ولري. یونیسف د پنجشنبه په ورځ جون اول جوزا یولسمه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 2.3 میلیون ښځو او نارینه او ته د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیق شي. یونسف ویلی چې چیرې تاسو د کورونا ضد واکسین نه وی اخیسته نو اوس هم نا وخت نه دی. زموږ هدف 2.2 میلیونو ښځو او نارینو ته د کورونا واکسین لمړی دوز او هم یې تقویتی دوز ګڼل کیږي. دا کمپاین به د جون د میاشتې تر تمې دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې له خلکو څخه غوښتي وو هغه کسان چې عمر یې تر 50 کلونو پورته وي او د وینې لوړ فشار، تنفسي، د زړه، شکرې او یا هم سرطان ناروغي لري باید د کورونا واکسین وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونسف وایي چې د روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې په خوارزواکۍ د اخته 140,000 افغان ماشومانو درملنه کړې ده. یونسف پرون د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د 50 کلونو څخه د ښکته عمر دوه ماشومانو د جنوري د میاشتې له پیل څخه د مارچ د میاشتې تر پای پورې د سخت خوارزواکۍ درمل او خوراکي توکي ترلاسه کړي دي. د دې دمخه یونسف افغانستان د ماشومانو لپاره د بحران یو مرکز په توګه یاد کړی وو. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 90% وګړي د لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې د اټکل پر اساس تمه کیږي چې په روان 2023 کال کې به 2.2 میلیونه ماشومان د سخت خوارزواکۍ سره مخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت له اوکراین سره د 300 میلیون ډالرو په ارزښت د نویو پوځي تجهیزاتو مرسته اعلان کړې چې د دافع هوا سیستمونه او ډېر نور مهمات پکې شامل دي. واشنگتن له کیپ څخه غوښتي دي چې روسیې په خاوره کې دننه برید ونه کړي. د متحده ایالاتونو د امنیت د شورا ویان جان کربی وویل موږ په روسیې کې دننه د بریدونو ننګه نه کوو، نه یې ممکنه وو او نه یې هم هڅوو. همداشان د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د اوکراین د جنګي ضرورتونو د پوره کولو لپاره کار کوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ نن په اوسلو کې وویل د اوکراین لپاره د ناتو دروازې خلاصې دي چې په دې اتحاد کې شامل شي او روسیه د ناتو د پراخولو پر وړاندې د ویتو واک نه لري. هغه وویل په وروستیو میاشتو کې د ناتو متحدینو او شریکانو له اوکراین سره په بې ساري کچه ملاتړ کړی او د اوکراین د خاورې په بیرته نیولو او آزادولو کې مرسته کړې ده. هغه وویل دوی د اوکراین د غړیتوب د هیلو په اړه هم خبرې وکړې او ټول متحدین موافق دي چې د ناتو دروازه د نویو غړو لپاره خلاصه ده. ستولتنبرګ د اوکراین په ملکی وګړو بریدونه جنگی جرم وباله. او وروستی خبر ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبې په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد احساس کړی او د سریلانکا پر وړاندې لومړیو دوه سیالیو کې نه لوبیږي. د بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی راشد خان تر ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویلي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. راشد خان له تیرو دوو میاشتو راهیسې په پرله پسې توګه د هندوستان غوره لیګ یا ای پی ایل په سیالیو کې 18 سیالۍ ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي په دې یوه اونۍ کې به راشد خان تر بشپړې درملنې لاندې وي او هیله شته چې د سریلانکا سره درېیمې او وروستۍ لوبې کې ولوبېږي.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
درنو اوریدونکو د امریکا غک آشنا را لید سپین خبر له خبرونم د سیمی او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم قدر من ملمانه درته در پیژنو معرفي کوي او هم دارنګ باس په هم پایل کو سید عادل صاحب.
بله
قدرمن ملمانه په خبرونه کې په مشیګن پانتون کې د نړیوالو مقایسوي حقونو څېړونکو استاد هجرت الله اختیار صاحب او بل ملمانه عادل صاحب.
بله میهمان دوم جناب علي حکمت کې فعال امور مهاجرت هستند از اروپا البته با ما هستند.
بله زن ما مطمئنه کوچ دواړه قدرمن ملمانه مون سره په لاین کې دي او زمون غاک اوري. اختیار صاحب سلام شي خبرونه ته
سلام درناوی تاسو تر قدرمن امکار قدرمن میلما او ټول اوریدونکو ته
کورم ودان خوشاله چې خبرونه کې مونږ سره یاست. همدارنګه قدرمن میلما د
علي حکمت
صاحب تم خراغلاست یو دوی د ترکینه مونږ سره په لاین کې دې مهرباني وکړي. حکمت صاحب تاسو مونږ غاوري. علي حکمت صاحب
سلام علیکم، تشکر از شما و صدای شما را دارم.
تشکر از حضور تک تک میمانان گرامی. اختیار صاحب پختنه به تاسه نپیل کو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر وی چې غربي هیوادونه دي د تعلیم یافته کډرونو یان په ټوله کې ټول راځي چې کډرونه د افغانستان څوک دي او کوم قشرو دوی ته باید د تلو زمينه برابر نه شي، دوی د ونی سل شي او په نور هیوادونو کې د میشت نشي. تاسو څه نظر لرئ؟ ولې افغانان مجبور شوي دي چې باید هیواد پریدي؟ به به نور لاسته راوړنه تم راشو چې څرخم ژوند غوښته افغانانو اول راوزی اندغه پښتنه کراته په فایل کې جواب کوي. لوی لاملونه چې
مخله دي چې د مهاجرت پر عواملو باندې، خصوصا د افغانستان نه د مهاجرت عواملو باندې یو په یو سره بحث کوي. اول دا خبره باید اوریدونکو توازه شي چې مهاجرت تاګ را تاګ دا د انسانانو د بشري حقوقو او د اساسي حقوقو له جملې څخه ده، او هیڅوک د دولتونو په شمول باندې هم دا حق نه لري چې د چا د مهاجر کېدو او یا د تاګ را تاګ ممانعت وکړي.
بله،
پاتې شو دا خبره چې کوم عوامل دي، ګڼ عوامل دي چې افغانانه.
بله، اختیار ته زغوالم دغه اوسنی تازه مهاجرتونه چې د طالبانو د واکمنۍ نه ورسته شوې دي، پام دې د دې الهتون راته وای.
یم دا یادوم
مهرباني.
ټول اولنې غټ عامل د نام نه دا د انفرادي ناخوندیتوب دا چې خلکو د بهرنیو موسساتو سره کار کړي او د دولت سره کار کړي او په لوړو بستونو باندې پاتي بستونو باندې په نظام پر خټه کار کړي او هغه د طالبانو د واکمنۍ لاندې ځان خوندې نه احساسي او لبد مرغه ګڼ دغه واقعیات هم رامنځته شول چې د امنیت په خاني کارکونکو د امنیتي ادارو امدارنګ د دولت کارکونکو دا یا ووجل شول یا مرموز ډول باندې اختطاف شول یا هم د وظیفون لری شول، نو دوی اړ دي چې د خپل سر د خپل اولادونو د خوندیتوب لپاره وطن پریږدي. دویم تر عامل چې دا غي اقتصادي عامل ده چې ډیر کډرونه چې د افغانستان په ادارو کې په موسساتو کې په نورو ادارو کې هغه کار کوي، هغه د ژوند د پرمختیولو لپاره ازوقه پیدا کوله، هغه ادارې په ودرېدلې، هغه پوزندې په ودرېدلې او دوی ارشل چې نورو سیوازونو ته پناه یو. او یو بل ستر غټ عامل چې د مهاجرت دا هغه د نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو او همدارنګه د کار د بندیزونو چې طالبانو وضع کړي دي، ډیر خلک ما په شمول هغه نه غواړي چې د طالبانو پر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي، یو داغه لور داغه خور د تعلیم نه به برخې وسی. دوه کال شو دوی پرې ونه توانېدل چې داغه خونځي او په همدونه فریدي پرانی دي، هغه چې پرانی سی ول هغه هم به تبان تل کورسونه باندې تل. نو دا درې غټ فاکتورونه دي، غټ عوامل دي چې خلک یې اړکړي دي چې په هر څومره سخت او ناګوار شرایطو کې دوی د وطن نه ووځي او بیرون د دنیا کې خپل هغه بشري حق چې پناه غوښتنه ده هغه ترلاسه کړي.
مننه.
خوب جناب علي حکمت.
بله.
بسیار ببخشید. طالبا از کشورهای غربی خواستند تا روند انتقال افغانهای تحصیل کرده و ماهر از افغانستان متوقف بسازند. طالبا چرا اول از خود نمیپرسند که چرا این مردم از کشور خارج میشن؟ یک مسئله. مسئله دومی است که وقتی که یک موج عظیمی از افغانها بعد از سقوط جمهوریت وقتی به میدان هوایی هجوم بردن و به تعقیب از او به هزارها نفر بیجا و سرگردان شدن، در او وقت میتانستن این مسئله را یادآوری کنن و میتانستن به کسایی که در افغانستان باقی مانده بودن به اونا با یک نوع اطمینان و اعتماد و این موضوع را بحث میکردن. چرا اونا در اولی کار نکردن و چرا حالا به این فکر افتادن که باید از خروج افغانهای ماهر با تحصیل کرده حالا اجتناب صورت بگیره، به نظر شما دلیل چی بوده؟
ببینین در یک قسمتی که طالبا فعلا متوجه ای شدن که افراد نخبه و شایسته و افراد متخصص دارن افغانستان رو ترک میکنن، احتمالا تازه متوجه شدن، اما هنوز هم متوجه اشتباهات خودشان نشدن. حالا در نظر بگیرین طالبان قبل از اینکه وارد صحنه سیاسی افغانستان شوه قول داده بودن که ما زمینه امنیت تمام کارمندای دولتی، حالا چی امنیتی باشن چی کارمندای دولت باشن و چی کارمندای مؤسسات غیر انتفاعی باشن، امنیت اونا رو فراهم می‌سازیم. اما با آمدن در صحنه سیاسی افغانستان و نتونستن که جلوی قماندانایشان جلوی فرماندهان امنیتیشان بگیرن که و که به انتقام جویی بسنده کنن یا انتقام جوییشان متوقف بسازن، اما متاسفانه که در جریان 1.5 یا 2 سال اخیر انتقام های مقامات امنیتی طالبان بیشتر شده و افرادای امنیتی دولت سابق و مقامات سیاسی و مقامات اداری دولت سابقه تک و توک کشته میشن، یعنی امنیت سیاسی و امنیت جانی اونا تامین نشدن. به مو اساس طالبان و وزیر خارجه طالبان فعلا گفتن که ما خب اینا برگردن، یا اینکه دولت کشورهای خارجی راستن تقاضا کردن که دیگه زمینه اخراج خروج اینا را دیگه فراهم نسازن، اما خب این به دقیقا خودشان باید متوجه باشن که خودشان باید برگشت یا خروج اینا را باید چی نکنن، یا زمینه برگشتشان فراهم بسازن، یا زمینه دلایلی که اینا از کشور فرار میکنن باید جستجو بکنن. مثلا زمینه یکی از زمینه ای که اینا نباید از افغانستان فرار بکنه این که امنیت جانی اینا باید فراهم شود و طالبان با قول وفا بکنه که انتقام جویی دیگه تمام شده، که متاسفانه کار نکردن. بیکاری هنوز هم وجود داره، بیکاری بیش از حد زیاد شده، و از طرف دیگه یکی آموزش دخترها در داخل افغانستان یک از دغدغه های مردم افغانستان است. وقتی که نیستی از قشر جامعه افغانستان نتونه تحصیل بکنه، طبعا او خانواده یا او پدر خانواده یا او مادر خانواده قصد مهاجرت میزن تا دخترش تا فرزندش بره در کشور دیگه به آرامی و به امنیت تحصیل بکنه، و از طرف دیگه او بخش بزرگی از جامعه افغانستان زنایی که کارمند بودن، زنایی که در ارگان‌های غیر انتفاعی، ارگان‌های مختلفی صوتی، میدیا و اینا کار میکردن، دیگه از کار در داخل افغانستان منع شدن، بس زمینه کار اینا رو فراهم بسازن. اینا چند دلایلی بسیار کوچیکی است که طالبا باید اینا رو فراهم بسازن تا یکی زمینه بازگشت شید، زمینه فرار اینا رو باید چه کنن، جلوگیری بکنن.
اختیار صاحب، طالبانو په بار بار دا خبرم کړی دا چې بیرته دی هیواد ته کادرونه او نور افغانان بیرته راستانه شي، څه فکر کوئ د طالبانو تقریبا په دې دوه کلنې واکمنۍ کې د تیر حکومت پوځیانو او همدارنګه د مؤسسو کارکونکو د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د دوی برخورد یا چلند ته په کتو فکر کوئ چې کدوی هر څومره اصرار وکړي، هر څومره وادي وکي، کوم قدر به د افغانستان د تزلخه کې چې بیرته راشي افغانستان ته؟
په هیڅ لحاظ نه، په هیڅ لحاظ نه.
ولی
ځکه همدا اوس زه په لسګونو داسې قدرونه پیژنم چې د هغوی ګناه په اصطلاح ګناه په قوس کې یوازې دا وه چې په جمهوریت کې دوی دندې درلودلې، د پوهنتونونو استادان دي زما په شمول، د پوهنتونونو استادانو هغوی په جمهوریت کې د قانون مطابق د علمي قدر په هیڅ سره هغوی دندې اداري دندې درلودلې. طالبانو هغوی د استادۍ د حق نه محروم کړي دي، همدا اوس په کور کې نولې دي او دوه کاله پوره شول سره د دې چې ضرورت ورته لري. پوهندان دي، پوهنوالان دي، پی ایچ ډی ډاکتران دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی پوهنتونونو ته لاړ شي تدریس وکړي. درې میاشتې ما خپل پرته لدی چې مادي امتیاز یا معاش ترلاسه کړم، زه لاړم ننګرهار پوهنتون ته تدریس مې وکړ. بل اخره تیر کال د پسرلی په سمستر په شروع کې ما ته په ډیر واضح الفاظ ویل چې نور تا موږ پوهنتون کې باید ونه ګورو، پوهنتون ته را نشي، او دلیل دا و چې دا په یو دویم بس باندې په جمهوریت کې وظیفه تر سره کړې د اشرف غنی په حکم مقرر شوې. نو خبره دا ده چې دوی که غواړي چې بیرون نه کدرونه و تراشي او د دوی د غوښتنې مطابق زما ولنۍ هغه دا ده چې دوی دې هغه کدرونه چې همدا اوس منتظر دي او تدریس د دوی حق ده، هغوی دیرش کاله پنځه دیرش کاله درس ورکړی ده په پوهنتونونو کې، هغوی ولې د تدریس د حق نه محروم دي؟ محصلین ورته ضرورت لري. ما ته په میشیګن پوهنتون کې د ریسرچر فیلوشپ را کول کیږي او زه دلته بوخت ما، ولې په ننګرهار پوهنتون کې ما ته درس حق نه زه محرومیږم یا نه را کول کیږي؟ نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم په دې باندې څوک د دوی دویمه مسله تر ټولو مهمه دا ده چې دوی دندو تر ټول خپل خلک کومه پخواني قومندانان او په اصطلاح هغه جنگي خلک راوستي دي او په لوړو لوړو موقفونو کې نیولي دي، تخصص هیڅ هلته په پام کې نه نیول کیږي. نو په دې خاطر باندې څنګه خلک د دوی په وادو باندې د دوی په غوښتنه باندې عمل وکړي او فرضاً امریکا اروپا
طالبان په دې برخه کې څه رقم چلند کوي؟ آیا د نړیوالې ټولنې د توجه د جلب لپاره دا خبره کوي که څنګه د طالبانو په صفوفو کې ځنې لوړپوړي چارواکي یا ټیټ رتبه کسان، البته دا د خلکو پوښتنه هم ده، د خلکو وینا هم ده، دلته ستاسو غږ خپرونه کې چې د امریکا غږ نه خبرېږي هم زموږ ځنې اوریدونکي شکایت کوي چې کله د پخواني حکومت مامورین یا مایوبین د خپل حق د غوښتلو د پارزي دا د غوي غګونه دي چې اوریدونکو به شایدانی چې دوی اوري. نو ورته په ډیر بدو الفاظو مثلا داسې خبره ورته ویل کیږي چې ساسو خود د مور ډیرو بخې چې دا کلمه زویم چې د مور میډونم تلی دي، تاسو مور په سلار شهید دلته تاسو ته ځین نشته دي، دا غره خم خبرې کوي. یا تاسو خو هغه وایي چې په تیارو کې د دې فلاني خلکو پسې ځان زوړن کا او لاړې وطنم پری خدای او تختیدل یا ده. لوړپوړي چارواکي هم دا وایي چې مونږه تصفیه کمیسون لرو، مونږه تصفیه شروع کړې ده د پخواني حکومت زنه نه وایي خو د پخواني حکومت اخ څوک چې پاتې دی یا غوږیږي پرې خې دی مونږ دا کوم د تصفیه په فکر کې سو دا رقم. اما تر هغه لوړ چارواکي چې د سرپرست خارجه وزیر دی د نړیوال سره ناسته پاسته لري، هغه دا تقاضا لري چې کډرونه دی نوځي غرب دی، هغه ته کیسونه په دې نوم نه جوړي چې گویا افغانستان کې خطر دی دوی ته، خطر نشته دی او دوی دراشي په امن فضا کې دی ژوند کوي. دا سیاست ته تاسو څنګه ګورئ چې د نړیوالو د توجه د جلب لپاره دی کنه واقعا اوس طالبان پرې پوي شي ودی چې افغانستان د یو خلاص سره مخ دی چې دوی نه فکرونه کډرونه فنی او تخنیکی کسان وتلی دي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې د افغانانو او د دنیاوالو، خصوصا هغه دنیاوال چې د دوی ته خوشبینه دي او هغه هیوادونه چې پرې لپاره په نړیواله سطحه باندې لابي کوي، زه فکر کوم د هغې خلکو په سترګو کې یو نوه خاورې اچول دي چې دوی هغوی ته په یو نوه ثابتوي چې موږ خو د خپلو قدرونو په اصطلاح په حق یو. خو حقیقت داسې نه ده، ځکه لکه تاسو چې یو مثال ته اشاره ورکړله، دغه چې په لسګونه مثالونه شته دي د دوی د وزیرانو په سطحه باندې خلک لکه د لوړو زده کړو پخوانی وزیر او اوسنی وزیر هغوی پالني ډول په ډېرو لویو غونډو کې دا خبره کړې ده چې تیر شل کاله چې چا تعلیمونه کړي دي، چا تحصیلونه کړي دي، هغه یو هم د دې ټولنې په درد باندې نه خوري او د دوی سره که تاسو نږدې پاتې شوي یاستئ خبرې ورسره وکړئ، دوی ایدیالوژي او د دوی فکر هم دا د دوی وایي چې هغه خلک چې د پوهنتون محصول ده په خارجي هیوادونو کې پیژدیانې او دکتوراګانې او تخصصونه کړي دي، دا خلک اصلا دوی ته په وړتیا نه دي قایل. دوی چې هغه کار اهل کار ته د سپارلو خبره کوي دوی وایي چې اهل خلک چې دي هغه علما دي، دا د دوی د ایدیالوژۍ برخه ده، د دوی د باور او د عقیدې برخه ده، او په همدې اساس باندې دوی کار کوي. دوی وایي چې علما دي، د دین علما دي، څوک چې په قران کریم باندې ډېر ښه پوهېږي، په تفسیر پوهېږي، په حدیث پوهېږي، هغه کولی شي چې فرزند د اوبو د تنظیم اداره هم کنټرول کړي، تحصیلاتي علم کنټرول کړي، ځکه دا اهل سړی ده او دوی استدلال په دیني متونو باندې کوي. نو د دوی تعبیر او تفسیر د اهلیت نه، د قدر نه دا شاید نه هغه څه چې منګ او تاسو فکر کوو چې قدر هغه چاته وایي چې هغه دکتورا ولري، پردن ماستری ولري، تخصصي زده کړې ولري په یو مشخصه برخه کې. نه، دا یوازې زه فکر کوم د عوام فریبانه د خلکو د دوکه کولو په خاطر باندې هغه ده. ما د هغه د دوی د بهرنیو چارو د وزیر خبرې واورېدلې، هغه وویل چې راشئ دلته اوسېږئ، دلته ژوند وکړئ، خو دا خبره یې د خولې نه ونه وتله چې دلته موږ تاسو ته ضرورت لرو، موږ تاسو ته کار درکوو په اداراتو کې، موږ سره کار وکړئ، موږ ادارې په خپلو پښو باندې ودروئ. نه نه، هغه ویل راشئ دلته ژوند وکړئ، تاسو ته خطر نه ته متوجه، تاسو سرونه خوندي دي. او دا هغه د فاتحې په مراسمو کې ویل چې په هغه ځوانان وژل شوي ول، یا د هغوی والدینو سره یې وویل چې ایا تاسو ته وایي خطر متوجه ده، نو مخامخ به دته چا ویلي ول چې هو وزیر صاحب خامخا موږ ته یوازې د سر خطر نه، نور د 99% خلک چې دا د ولګې سره مخ دي، او دا ستاسو د ناسمو پالیسیو لواجه.
مننه مننه اختیار سره بیرته تاسو سره ګرځو نور پښتنه لپاره، بیرته را ګرځو.
خب جناب حکمت صاحب، وقتی که به این تعداد افغانهای تحصیل کرده و ماهر از افغانستان که حتی تنها و توسط ایالات متحده در حدود 124,000 از این قسم اشخاص و خانواده هایشان از افغانستان میبره، در مجموع این تاثیرات منفیش برای رفای آینده افغانستان تا کدام اندازه به نظر شما خطرناک است و جامعه افغانی را تا کدام اندازه به عقب میگردانه؟ برای از اینکه نبودن این تعداد اشخاص تخنیکی، دانشمندان، استادان، دکتران و متخصصین در مجموع روی رفای آینده افغانستان و عقبمانی کشور تا کدام اندازه تاثیرات منفی خواهد داشت؟
بله، ببینین، خب نخبه های یک کشور معمولا سرمایه های او کشور هستن. حالا خب سرمایه ها رو بساط سرمایه مادی یا سرمایه پولی فکر نکنیم.
بله،
اصل سرمایه ها سرمایه های نخبه ها و شایسته ها و کادر های یک کشور هستن. حالا درسته که افغانستان در قسمت تولید اندیشه در فهرست کشورهای فقیر جهان قرار داشت و 40 دهه جنگ و ناامنی باعث شده بود که تولید فکر و تولید کار در داخل افغانستان با مشکل مواجه شود. اما با آن هم در دوره 20 سالی جمهوریت قبل از طالبان یک زمینه فراهم شده بود که تعدادی به شماری از کادرهایی که از افغانستان قبلا فرار کرده بودند به افغانستان آمدند و زمینه مناسبی برای نسل آینده افغانستان فراهم ساختند و در این مدت زنها وارد کار شدند، وارد میدیا شدند، وارد رسانه ها و فعالیت های دولتی شدند و حداقل 4 میلیون دختر وارد مدرسه شدند و اینا خودش کارهای بسیار مثبتی بود که در دوره 20 سال جمهوریت ایجاد شده بود. اما متاسفانه که طالبان با در این جریان 2 سال طوری عمل کرده منفی از خود نشان دادن که تمام او ثمره 20 سال صفر شد و در حقیقت اگر 1 سال یا 2 سال دیگه ادامه پیدا بکنه، یک نسل از جدید از افغانستان تحصیل باز میمانند و های جدید و کادرهایی که در قبل داخل افغانستان بودن هم فرار میکنند و افغانستان در حقیقت به یک کشوری فقیر از نظر کادرها تبدیل میشه. خب کشور که از نظر کادر فقیر شوه، اقتصادش فقیر میشه، سرمایه هایش از بین میره، فابریکا ها و زمینه ایجاد کار و انکشاف اقتصادی از بین میره اونجا، و نسل جدیدی که از بامیان میایه به خاطر که در اون کشور کادر وجود نداشته، اون کشور شایسته سالاری وجود نداشته، اون کشور افرادای خوب نبوده، افرادای تحصیل کرده نبوده، افرادای غیر تحصیل کرده نسل جدید را آموزش میده، و اون نسل جدید یک نسل خام تربیه میشه، یک نسل غیر تحصیل کرده تربیه میشه و او جامعه پسمانده میمانه.
بله خب بسیار خوب. همچنان من جناب اختیار صاحب این سوال میپرسم که آیا طالبا به این قادر خواهد بودن که بعد از سالها حداقل 50% این کادرهای از دست رفته را اینا دوباره با در حالتی که پانتونای افغانستان بدون استاد و تمام مؤسسات علمی همه در حالت فلج و با قلت پرسنل مواجه است، آیا امکانات دوباره تربیه اینقدر کادرها در افغانستان در سالهای آخر در چند سال آینده امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟
بله
سوال از شما جناب
اختیار صاحب تاسو نه پوښتنه مطرح شه.
ډیرو بخی چې هغه می سوال می دقیق
وانه. خب بیا به سره وند بله سوال اینجا است جناب اختیار صاحب که باز از دادن این کادرهای عظیمی که افغانستان از دست داد و این ماهرین و متخنیکرها را از دست داد، آیا طالبا به این قادر خواهد شدن که در مدت کوتاه یا حتی چندین سال بتانن که دوباره این فرصتهای از دست رفته و این کادرهای از دست رفته را دوباره تربیه کنن و به حالتی که قبل از حاکمیت طالبا بود حداقل به او حالت برسانن؟
اصلا کمدانن هم طالبان خپل فکر او خپل پالیسی عملی پالیسی و دی که تغییر را ولی او تخصص او پوهنتونی زدکرو او دیت اجمن خپل اجمنتیا وخی زه فکر کوم بیا هم شل دیرش الویخ کلونه پکار دی چه دغم را بشری نیرو یا بشری قوه چه و تیرو شلو کلونه که روزن شوی و تربیه شوی و چه دا وروزی د دوی وازنه وست تکیه که دا ما مخکې ویلې یوې هماغه خپلو جنګي قومندانانو په دې خلکو باندې ده، او دویمې د اسلام آباد پوهنتون او د پېښور پوهنتون د دې فارغانو ته ده چې په هغې ځای کې چا زده کړې کړي چون د دوی سره ډېر فکري نزدېکت لري او د هغه خلکو سره د دغه دوو مراجعو نه بغیر نور دوی بل چا ته اصلا په ارزښت باندې نه دي قایل. نو زه فکر کوم که دوی غواړي چې د تخصص په لور باندې لاړ شي واقعا هغه کادرونو نه استفاده وکړي په خپل اداره کې په خپل حکومتداري کې د خدماتو په ارزه کې، نو دا به امکان لري خو اسانه نه ده.
بله.
اسانه نه ده، او که دوی خپل پالیسۍ نرمي کې عمل کې وخی زه باوري یم چې ضرب د راروانو 15-20 کلونو کې غالبا ډیری کورنۍ چې همدا اوس په ایران کې پرتې دي، په پاکستان کې پرتې دي او په نورو هیوادونو کې پرتې دي، هغه به بیرته راځي خپل هیواد ته. د غربي هیوادونو نه ممکن ډیر خلک راشي ځکه هغه ارزښت چې یو قدر ته په خپل هیواد کې شته ده په نور هیڅ هیواد کې نشته، خو په دې شرط باندې چې هلته په خپل هیواد کې به قدر نشي. که یو قدر په خپل هیواد کې به قدر کیږي هغه بیا په پردي هیواد کې هر سخت کار او هر سخت تغاړه کوي.
بله اختیار صاحب مننه تاسو نه زه بل پوښتنه لرم، د بشري قوې روزل په یو هیواد کې بل شکه چې د هیواد لپاره د تشکیلاتو لپاره ادارې مخکې وړلو لپاره خلکو ته د خدماتو د رسولو اسانتیاو برابرولو چې حکومت مکلف دی په ځینو برخو کې چې باید ترسره کړي دې ته ضرورت دی. اما زما پوښتنه دا ده چې د بشري قوې روزل د کادرونو شتون د تخنیکی او فنی مسلکي تخصصي ادباو شتون په یو هیواد کې څومره د ملک د حکومت ولې په طرز پورې تړلې دي. تاسو څه وایئ چې طالبان څومره د 20مې پیړۍ د حکومت ولای سره همغږي دي چې باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې واقعا دوی متخصصینو ته ضرورت لري، کډرونو ته ضرورت لري، او هغه نسل چې مثلا په شلو کلونو کې یو فکر پیدا کړی دی، یو سیاسي شعور پیدا کړی دی، احزاب او کې دوی تنظیم شوی او مدني فعالیتونه کول، آیا طالبان دغه سیوی ټولنه ته متحد او متحده دي؟ او د حکومت ولای طرز چې تاسو ګورئ څنګه دی، هغه هم دغه کسانو ته ضرورت لري؟
ګوري ښا د یوشتمې پیړۍ د حکومت ولای تقاضا خدا د چې افیکټیو ګورننس یا د ګډ ګورننس، غوره حکومت ولای یا د مؤثر حکومت ولای اساسات رامنځته کی او بنسټونه کې یو باندې طرف باندې حرکت وکړي. د غوره حکومتداري یو اصل په حکومتداري کې په تصمیم نیونه کې د خلکو شراکت ده، د خلکو ګډون ده، شفافیت ده، اکاونټیبلټی یا محاسبه ده، خلکو ته حساب ورکونه ده. او دا ټول شینه چې ځکه لوېمه د غوره حکومتولي وایم یا ګډ ګورننس وایم، دا تخصص ته اړتیا لري. د حکومتداري تخصص ده، مالی حسابات تخصص ده، قانون او د زراعت او نغواړم ټول تشریح کوم، دي تخصصونو ته تخصص ته اړتیا لري. او ملک مخکې چې ما ویلې متاسفانه د دې خلکو چې کوم فکر ده، کوم ایديالوژي ده، د حکومتداري نه، د خدماتو د ارزینه، هغه د یوشتمې پیړۍ نه، دا هغه یو ډیر متفاوت یو بل شایدا دوی اسلن په دې باندې باور نه لري. اوله مسله دغه د مشروعیت مسله، تاسو د یو طالب یا د طالب پلوی نه پوښتنه وکړئ چې تاسو حکومتداري ولسی مشروعیت نه لري، هغه وی دا مهمه نه ده، زمونږ دلی مشروعیت لري، ټول علما کرام ناس زمونږ په حکومت کې مونږ ته ولسی مشروعیت مهمه نه ده. اوس د دغه خلکو چې دغه یو طرز فکر لري، هغه خلکو نه ته څنګه د یوشتمې پیړۍ د حکومتداري تقاضا لري چې هغه څنګه کولای شي چې قدرونو ته ارزښت ورکړي، شفافیت او حسابدهۍ ته ارزښت ورکړي، په حکومتداري کې د خدماتو ارزې ته ارزښت ورکړي؟ نو زه فکر کوم چې دا خلک چې په کومه خوا روان دي، هغه هیڅ د یوشتمې پیړۍ د حکومتداري د پلور باندې قدم بری نه اخلي.
خب جناب حکمت صاحب، شما که با پناهجویا و همچنان مهاجرین و همه سر و کار دارین و در قسمت زندگیشان البته کمک و فعالیت میکنین، به نظر شما وقتی که با اینا با تماس میشین، اونا برای آینده خود چه فکری دارن؟ آیا کدام وقتی اونا آرزوی ازیر دارن که دوباره به وطن برگردن، یا تعداد زیادشان به این فکر هستند که فقط از افغانستان براین و خوشبختیشان یا تقریبا رفاه دائمیشان به این وابسته است که اونها از افغانستان دور باشن و در هر گوشه دنیا که زندگی کنن؟ به نظر شما آیا اونها حاضر خواهد شدن که در آینده دوباره به کشور عودت کنن؟
بله درسته. خب قبل از اینکه من این قسمت رو بخوام پاسخ بدم، زمینه دلایلی که چرا اینا برنامه گردن یا دلیل چرا برنامه گردن صحبت بکنم. مثلا من مثال میزنم، من جریان 15 سال که داخل ترکیه هستم با دانشجویای افغان، با محصلین افغان که توسط بورس های دولتی، چه مربوط دولت افغانستان یا چه مربوط بورس های دولتی ترکیه و داخل ترکیه آمده و تحصیل کرده بودن، خصوصا با بخش دکترایی که اینجا تحصیل کرده بودن، هیچ کدام از دکترها در افغانستان بر نگشتن. حتی در دوره جمهوریت که زمینه کار اونا فراهم بودن بر نگشتن، درسشان تحصیلشان تمام شد داخل ترکیه، همینجا برشان کار پیدا کردن، همینجا ادامه تحصیلشان در بخش تخصصی بالاتر ادامه دادن. و من هیچ شاهدی حتی یک برگشت یک دکتر از داخل ترکیه اونجا نبودم. حالا خب چرا اینا برنمیگردن؟ حتی در دوره جمهوریت مثلا که زمینه کار فراهم بود، زمینه چی هم فراهم بود، بخاطر اینکه در داخل ترکیه زمینه کار بهترتر برای اونا فراهم بود، معاش بهترتر برای اونا فراهم بود و احترام بهترتر برای اونا قائل بودن. و این که فعلا طالبان میگن که ما خب زمینه برکت شما فراهم میسازیم، یا مثلا کشورهای دیگر میگن شما باید اینا رو نباید از داخل افغانستان بکشن، خب اونا باید علتهای داخلی رو جستجو بکنن. و یکی و حالا برگردم به قسمت سوال شما که مهاجرات قسمت چی میگن. مهاجران عین سوال میگن، هر کس وطنش رو دوست داره، و دوست دارن یک روز در وطنشان برن کار بکنن، خدمت بکنن، بعد در وطنشان و زادگاهشان زندگی بکنن. اما این در صورت امکان داره، در صورت فراهم میشه که زمینه زندگی در وطن بهتر از زمینه زندگی در یک کشور دیگه ای باشه.
بله بله، دیر مننم حکمت صاحب. اختیار صاحب چه فکر کوی د طالبانو طرز تفکر چې کوم تاسو د حکومت ولې په برخه کې تشریح کړي چې طالبان په دې طرز تفکر غواړي چې حکومت وکړي؟ یو ځوان چې په دې شلو کالو کې مثلا شل کاله مخکې څوک تولد شوی دی یا دنیا ته راغلی دی، هغه شل کاله وروسته یو زلمی دی چې لوړ زده کړو کې دی، د خپل ژوند لاره پوهیږي، یو هدف ځان ته ټاکلی چې زه باید په دې هدف فعالیت وکړم، که هغه سیاسي مدني که هر سي، او پرمختګ وکړي په خپل ملک کې په خپل هیواد کې، یو قدر شي، یو څه جوړ شي، ورنه بالاخره یو هدف دپاره ژوند کوي. په میلیونونو داسې ځوانان که په لسګونو زره وتلي، په میلیونونو نور په افغانستان کې ژوند کوي. د افغانستان اکثره نفوس ځوان دی. څه فکر کوي د افغانستان راتلونکي د ځوانانو په دغه طرز تفکر پر وړاندې کې، او د طالبانو د رژیم په دغه تفکر کې د دوی راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر کوي چې دا دعوتونه به د دې سبب شي چې دوی به پاتې شي، کلا به دغه مهاجرتونه او د افغانستان نه وتل ډیر شي؟ ستاسو نظر او دیدګات څه ده؟
زه فکر کوم یوازې په تشو مطبوعاتي خبرو باندې، په وعدو باندې او په دعوتونو باندې دا امکان نه لري. تر هغه پورې چې عملاً په پالیسۍ کې تغییر رانه شي او ځوانان او خلک محسوس نه کړي، زه فکر کوم چې هیڅوک نه پاتې کیږي په افغانستان کې. هم دا اوس لکه زه ځوانانو سره تماس کې یم، زه خبرې کوم ورسره، ما زیاتره محصلین دي، هغوی تماس کېږي ما سره. دسې محصلین زه پېژنم چې پوهنتونونه یې په څلورمو ټولګیو کې پرېښودل، او ما به ورته همدا ویل چې والکه دغه پوهنتون پرې خلاص کړه، بیا ده وایي استاده ښه دام اخلاص که څه پایله، او هغوی په قاچاقي لارو په سختو لارو باندې را ووتل، اوس څوک اروپا ته رسېدلي، څوک کاناډا ته، دلتا
د خپل راتلونکي لپاره حالې ځلې کوي. مګر اختیار څه ځنې ځوانان او ځنې افغانان به پام دې خبرونه کوي، یعنی اخیرا سرګې پټی نشي چې دوی خوشاله دي وایي چې افغانستان کې امنیت شته، دی ولایت نه تر بل ولایت پورې موږ به د کوم امنیتي ویرې موږ سفرونه کولای شو، تګ راتګ کولای شو، د شپې ګرځېدلای شو. دې برخه کې تاسو څه وایي چې امنیت یوازې د افغانانو د لپاره څه کولای شي، او دغه تاسو د طالبانو یو لاس راوړنه غنئ چې امنیت تامین دي، څه نظر لرئ؟
ګوري ښا، د امنیت مسله خود سی و چې په خوا حکومت چې کوم و د هغه په مقابل کې هم دا خلک چې وس امنیت داوا کوي، دوی ولاړول او هر ځوان بچی د خار نه بیرون وته، د دوی په پوسټې به برابر شو، یا په دوی ته اطلاع ورسېدل چې د خار نه ځوان راغلی، او دوی به ورسېدل، د دوی کسان به ورسېدل، په اصطلاح غدا ځان سره لیوه یا به واژه یا به ځان سره بندي کوو. نو د دې ویر دی خلکو کې ویر اچولې و چې د خارونو نه بیرون ونوځي، ولایاتو ته سفر ونکړي، ځکه چې په لار کې د طالبانو سره مخ کیږي او د ژوند او هغه ته خطر ده. نو اوس دا خلک خپل راغلي دي، خپل په اصطلاح حکومت یې جوړ کړی ده، نو د دوی په مقابل کې خو طالبان نشته دي چې ځکه خلک وایي چې موږ د یو ولایت نه بل ولایت ته ځو، او زندگی واضح دا نه ده چې خلک دي په ولایتونو باندې وګرځي او سفرونه دي وکړي. ما مخکې یاد ونه وکړل چې د افغانستان کې کډرونه غواړي چې دوی ته د قدر په سترګه باندې وکړي، دوی ته ارزښت ورکول شي، او ارزښت دا ده چې په اداراتو کې دوی ځای په ځای شي، او بل دا ده چې د دوی هغه خصوصي او شخصي حریمونو ته هم لاس اوږد نشي. فرضاً ترقم جامع دي اغوستي دي، تاسو باغ ویډیو لیدلی په یو ولایت کې د دوی دار پر بالمعروف کس لګیا د خلکو ته خبرې کوي چې دا ډول جامع اغوستل کفر ده، دا ډول ویښتان جوړول څنګه دي. نو هدف دا چې ځوانان د دین هم تختی، مخکې ما ویلې د تحصیل مسله ده، اول دغه تاسو یاستئ که تاسو اولادونه لورانه په افغانستان کې د تعلیم نه محروم شي، خامخا به یو طرف ته ځي که نور هیڅ لار نه وي، ایران ته بزی پاکستان ته بزی هدي اقل چې هغه ځای ته بزی چرته چې تاسو دونه تعلیم وکول شي نو هدف دا د بیا هم دا وایم چې د افغانستان دروازې خلاص شي او دنیا وایي چې افغانانو ته چې واقعا راځي او په اصطلاح کتو غواړي وطن پرې دی راشي هغه خلک چې دغه د ولایاتو ګرځېدو ته خوشاله دي هغه به اول منډه واخلي او دغه خبرې چې کوي زیاتره خلک دي چې یا بیرون ته د تک فرصت لري یا پاسپورټونه نه لري او یا هم عملا لګیا دي دوی سره په فکری او په ایدیالوژي په لحاظ په یو کرخه کې دي لګیا دي دوی سره کار کوي او په اصطلاح د دوی د تیورینا
من نه اختیار صاحب د خبرونه روسي شي بي دي بس برا ټول کو مهرباني ادرسه
بازم سوال من مربوط به جناب اختیار صاحب میشه که حالی خو به هزارها افغان حتی به شمول کسایی که ما در گذشته ها از وطن آمدیم به همین قسم در تمام روی زمین پراگنده است. خب این در عین حالی که برای آینده برای از لحاظ پولی میشه که تا اندازه برای یک اندازه پول افغانستان بفرستن و یک تعداد مردم از این زندگیشان بهتر شود، از طرف دیگه این افغانایی که میبراین بالاخره به منحیث ای که یک ارتباطی به وطن داشته باشن، آیا در آینده خواهد دانستن که اینا در قسمت رفاه کشورشان در هر حالتی که کشور قرار داشته باشه از اینا چیزی برای وطن نفع خواهد رسید و اگر بخواهند که نفع برسانند از کدام طریق باید اینا اقدام کنند که یعنی افغانستان رو فراموش نکنند و تا میتونن از کمال و هنر و تخصص و از تکنیکی که اینا یاد دارن به افغانستان نفع برسانند؟
بالکل لکه تاسو چی سنگه اشاره ورته وکړه هم دا اوس هم که زه ووایم د 50% نه ډیر د افغانستان اقتصاد چې دا همدغه بهرنیو برسو باندې ولاړ دی، یعنی په هرو دوو کورنیو کې د یوې کورنۍ د فامیل یو عضو بیرون ته راغلی ده او په دلته کار کوي او دلته په ځان سخته تیری او یو اندازه پیسې د میاشتې په آخر کې خپل فامیل ته لیږي چې هغوی هلته به ژوند وکړي، ځکه ما وویل چې هلته کار نشته، روزګار نشته، هغه موسسات خیریه موسسات چې تیر جمهوریت په وخت کې مرستې حکومتونه کول په هغه اندازه باندې نشته، نو دا یو غټ عامل ده. دویمه مسله دا ده چې دغه ټول خلک چې دلته راغلي دي ښځې او نر هلکان او جنکۍ دا ټول یو ظرفیت ده، یو پوتنشیل ده د راتلونکي افغانستان لپاره. دوی دلته تعلیمونه کوي، مکاتبو ته ځي و بالاخره با پوهنتونونو تزنی کالیجونه با وای د تخصص دیگریانی با ترلاسه کهی، نو دا یو پوتنشل ده در اطلون که افغانستان لپاره خوب دیش از چه داخل د افغانستان که دسی پالیسی دسی حکومت او دسی زمینه برابرشی چه دا خلق التبیر تجذب بلشی. زکا پتیرو شلو کلونو که هم د هغه افغانانو چې د افغانستان نه بیرون تحصیل کړي او زده کړې کړي وي د تیرو شلو کلونو په حکومتداري کې د دې خلکو ونډه هم ډېره وه. دې کې شک نشته چې یو څو کسانو د ګوتو په شمیر کسانو دا خلک بدنام هم کړل او یا تبلیغات د دوی په مقابل کې وکارېدل، خو د تیری حکومتداري یو غټه برخه وښنه برخه همدغه تحصیل کرده خلک ول
چې
اره ډیره زر په خو ودرولا او د دوی نه بیا هم د افغانستان په
اداره
کې داری په جوړښت کې استفاده کیدلی شي.
تشکر.
بله د خبرونه ورسې شي بي دي، نو یو یو د قزمن قدرمن دواړه ملمانه کول شي چې ورستې نظر خپل ورکی البته پروانه خبرونه کې حکمت صاحب مهرباني وکي تاسو کدا رقم وضعیت چې دا تاسو تشریح کړ د افغانانو قدرونو چې پاتې دی الته وتلې د ټولو راتلونکو څنګه ګوري د ماجراتونو لړۍ په نظر کې نیول سره؟
ای حرفی که آقای متقید صحبت کردن خود یک لافی چی بودن، یک لافی سیاسی، یک لافی مطبوعاتی بودن. خب زمینه بازگشت کادرها برای افغانستان هنوز فراهم نشده و فراهم هم ریزودی فراهم نخواست تا که طالبا ایده هایشان و استراتژیشان و ایدئولوژیشان رو تغییر ندهند. خب بریزی که طالبا کار بکنه که زمینه بازگشت مهاجر فراهم شود، زمینه اخراج، زمینه خروج وطندارا از افغانستان متوقف شود، حداقل چند کار مهم رو باید اجرا بکنه که زمینه جذب دیدگاه مثبت جامعه جهانی رو فراهم بسازه. اولی که زمینه کار زنان در داخل افغانستان و فوری چه کنن فراهم بسازن و آموزش دخترها را باید باز بکنن، اجازه بدن چه در دانشگاه و چه در مدرسه ها و همچنین شایسته سالاری را انتخاب بکنن.
دیرمانه نه دا غدری خبری چه تاسی ذکر کلی کورم ودان جواب واقعستی اختیار سب میربانیو که فقط یه سلوی اخسانی تاسی هم وقت لاری راتلون که چنگا گوری
به هم ده حکمت پا تیر باندی تر طول و مهم خبر اول هم ده سبار طالبان خوال اساسی قانون ولی دیر او خلکو تا دیوران دیکی چی ده غزمان ده حکمت داره یا غرورد ماف ده او دویم سم ده سیدی دنجون و مکاتب پوهنتونون داخلات کی زباوری مکه پا مهاجرتونو که بکموال راش.
بله دیر مننه ده دوالو قدرمون ملمنو هجرت الله اختیار سب چه پا مشیگن پانتون که ده نلیوالو مقایسوی حقونو چیلون کده ده دوی نمننه که او همدارنگا ده علی حکمت سب نه چه ده ماجرینو پا چارو که شنون کده ده دوی ده هم کور ودانی نو درانو واوریدون که تاسنه مننه که او چه خبرونم تر پای واوری داره او مل وی منگ سره خبرونه پا هم دیزی پای ترسیگی خو ده سیمه او نره خبرونه پا گده اولو
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. پدر بار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به دیدار رهبر طالبان با صدر اعظم قطر گفت که او فکر نمی کند این دیدار بیانگر تمایل طالبان به حل مشکلات موجود باشد. پدر بار ناوقت روز چهارشنبه در واکنش به گزارش خبرگزاری رویترز در مورد دیدار هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت که در این دیدار نکته جدید فقط دیدار رهبر طالبان است. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز از قول یک منبع آگاه گزارش داده است که صدر اعظم قطر در جریان سفر اخیرش به افغانستان با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار کرده و در مورد رفع تنش میان حکومت طالبان و جامعه بین المللی و بیرون کشیدن افغانستان از انزوا صحبت کرده است. نزدیک به 2 سال پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان چند سناتور جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده می خواهند طرحی را برای اعمال تحریم های جدید و شدید علیه طالبان به دلیل نقض حقوق بشر در افغانستان تهیه کنند. این طرح رئیس جمهوری ایالات متحده را ملزم می کند که طالبان را به دلیل فعالیت های تروریستی، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق زنان تحریم کند. در صورت تصویب بر اساس این طرح تمام مراودات با طالبان ممنوع شده و نیز تمامی ویزاها یا سایر اسنادی که به طالبان اجازه ورود به ایالات متحده را میدهد از اعتبار ساقط می شود. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان و جنبش شنبه های ارغوانی گزارش طالبان را برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد دروغ آشکار خواندند. این دو نهاد مدافع حقوق زنان امروز پنجشنبه اول جون با نشر اعلامیه تاکید کردند که گروه طالبان سابقه محدودیت های شدید بر حقوق و آزادی های زنان را دارد و نمیتواند به گفته این گزارش آفتاب را با 2 انگشت پنهان کند. در گزارش منسوب به طالبان که تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان نشر کرده آمده است که حکومت این گروه در همه تصامیم خود اصول شریعت اسلام را در اولویت قرار می دهد و شریعت اسلامی برای زنان اهمیت و بیشترین ارزش را قائل است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در اعلامیه این دو نهاد آمده است که تحت حکومت کنونی طالبان در افغانستان زنان از کار در بسیاری از مشاغل منع شدند و دسترسی دختران به تحصیل به شدت محدود شده است. همچنان اعلامیه به مسئله حجاب اجباری زنان از سوی طالبان و حضور حتمی مرد با زن در بیرون از خانه اشاره کرده است. در گزارش منصوب به طالبان آمده است که خشونت علیه زنان در تضاد با شریعت اسلامی است و برخی از واقعاتی که در افغانستان رخ داده به معنای این نیست که حکومت طالبان به زنان توجه نمی کند. همچنان گزارش منصوب به طالبان توقف آموزش دختران را موقتی خوانده و گفته است که برنامه‌های جامعه برای ایجاد شرایط بهتر برای دختران روی دست است که پس از آن آموزش دختران نیز اثر گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر را در وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می توانید.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شوید. شبه نظامیان مسلح بر یک پوسته امنیتی پاکستانی امروز پنجشنبه در منطقه ناامن سنگوان بلوچستان در نزدیکی سرحد با ایران حمله کرده و دو سرباز پاکستانی را کشتند. اردوی پاکستان تلاشی را در منطقه را اندازی کرده و مقامات ایرانی نیز برای جلوگیری از فرار حمله کنندگان به ایران در حالت آماده باش قرار گرفتند. سفارت ایران در اسلام آباد این حمله را تقبیح کرده است. تا زمان تهیه این خبر کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. وزیران خارجه ناتو امروز پنجشنبه در اسلو پیرامون حمایت از اوکراین و شمولیت سویدن در ناتو بحث کردند. یانز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو قبل از آغاز این نشست دو روزه گفت که برای بحث در مورد تقاضای شمولیت سویدن به زودی عازم ترکیه خواهد شد. ترکیه در ماه مارچ به شمولیت فنلند با ناتو رأی مثبت داد، ولی انقره می گوید که سویدن به اعضای گروه های پناه داده است که ترکیه آن را دهشت افگن می خواند. اما چند تن از وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو ابراز اطمینان کردند که سویدن ممکن قبل از نشست سران ناتو و یا هم در جریان آن نشست عضویت این سازمان را کسب کند. نشست سران ناتو قرار است در ماه جولای در لیتوانیا برگزار شود. مقامات اوکراینی گفتند که حمله میزایل روسیه در اوایل صبح امروز پنجشنبه در کیف 3 تن به شمول یک کودک 9 ساله و مادرش را کشته است. این حمله میزایل های برد کوتاه اسکندر همزمان با یک برنامه تجلیل از روز جهانی کودک در کیف صورت گرفت که باعث شد برنامه لغو شود. مقامات اوکراینی گفته است که سیستم دفاع هوایی این کشور تمام 10 میزایل کروز و بالستیک را که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود خنثی کردند، اما این حملات باعث تخریبات و مجروح شدن 16 نفر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه در نشست رهبران حدود 50 کشور اروپایی در مولدوا خواهان ارسال سلاح و حمایت بیشتر به اوکراین شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش دارند تا از این نشست برای تامین ارتباط با بسیاری از کشورهای شرق این قاره که چندین دهه در حیطه قدرت اتحاد جماهیر شوروی یا تحت حوزه نفوذ آن قرار داشت استفاده کنند و واکنش یک پارچه قاره اروپا را در برابر حمله روسیه بر اوکراین تقویت بخشند. انتخاب برای برگزاری این نشست در مولدوا، یکی از جمهوری‌های پیشین شوروی که 2.6 میلیون نفوس دارد، با عنوان پیام برای کرملین از سوی اتحادیه اروپا و حکومت مولدوا است که در جریان سال گذشته همزمان با اوکراین نامزد اتحادیه اروپا شد. و لیونل مسی کپتان تیم فوتبال ارجنتین و مهاجم تیم پاریس سن ژرمن لیگ فرانسه در ختم فصل امسال این لیگ را ترک می‌کند. کریستوف گالتیر مربی این تیم امروز پنجشنبه قبل از بازی این تیم با کلرمونت که قرار است روز شنبه برگزار شود گفت که این رقابت آخرین حضور میسی در این تیم خواهد بود. آقای گالتیر ابراز امیدواری کرد که میسی در آخرین بازی خود در میدان با استقبال گرم مواجه شود. میسی قبل از پیوستن با سنت پاریس ژرمن سالیان متمادی لباس بارسلونا تیم برجسته لیگ اسپانیا را بر تن داشت و یکی از محبوب ترین بازیکنان این تیم به شمار می رفت. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو د سپین خبری را کو راست خبرونه په همدې زی پای ته رسیدي. تاسو نه لري مننه چې تر پای مو خبرونه واوریده او مال ویده خبرونه سره او بیا د امریکا غاک آشنا رادیو نور خبرونه اوري. نو د درنو ملمنو او تاسو نه په مننه د دې په څولاند شي بو کې د روایت امروز خبرونه د فوزی جان احسان زمونږ قدرمن همکار په کوربه تو پیلېږي. هیله ده د خپرونو تر پای ما سره اوسئ او پسې به ستاسو غږ خپرونې نو هغې ته به هم تاسې تیاری نیسئ. تر بیا هم په لویه الله سپارم.